درنو اوریدونکو السلام علیکم. له دې شیبې د ازادي رادیو خبرونه پیل شوې. نن یکشنبه ده، د مریض 1400 د تلیا میزان لومړی او د میلادي 2013 د سپتمبر درويشتمه. ولسی جرګه وایي که لازم تدابیر غوره نشي د وچکالۍ او اغیزې به ویجاړون کی وي. د دې او ځینو نورو موضوعاتو تفصیل په دې خبري مجله کې وړاندې کیږي. لومړی مو رابولم د دې سات خبرونو ته. د ناتو قاطی ملاتړ د افغانستان د انتخاباتو د امنیت په برابرولو کې د مرستې ډاډ ورکوي. د آسیا کپ د سیالیو په دوام کې به د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن له بنګلاديش سره مخامخ شي او و پاکستانی پوځیان وروسته له دې ووژل شول چې په شمالي وزیرستان کې له وسلوالو سختریزو سره جګړه وکړه. د خبرونو تفصیل. د ناتو د قاتی ملاتړ ماموریت یو جکپوري جنرال ډاډ ورکړی چې د افغانستان د ولسی جرګې د انتخاباتو د امنیت لپاره به له افغان امنیتي او دفاعي ادارو سره بشپړه همکاري وکړي. د قاتی ملاتړ ماموریت جکپوري مقام جنرال اندریو یو پاس پرون شنبه د افغانستان د امنیتي او دفاعي قواو په ګډ کنفرانس کې ولسمشر محمد اشرف غنی ته ډاډ ورکړ چې خپل ټول امکانات به وکاروي. د ارګ د خبر پانی لمخي په پرونی کانفرنس کې ولسمشر محمد اشرف غنی هم د انتخاباتو خپلواک کمیسون ته ډاډ ورکړ چې د ټاکنو د مالی اړتیاو په پوره کولو کې به همکاري ورسره وکړي. شاغلی غنی بیا هم ټینګار کړی چې د امنیتي او دفاعي ادارو غړي په ټاکنو کې د هیڅ ډول مداخله حق نه لري. د افغانستان د ولسی جرګې انتخابات د میزان په 28مه نیټه کې شي. د آسیا کپ د سیالیو په دوام کې به د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن یکشنبه د بنگلاديش د کرکټ له لوبډلې سره مخامخ شي. د افغانستان او بنگلاديش لوبډلې په ابوظبي کې د شیخ زاید په نړیوال لوبغالي کې مسابقه لري. دا د څلورو غوره یا سوپر فور لړۍ څلورمه مسابقه ده. ټاکل شوی چې نن د هند او پاکستان د کرکټ لوبډلې هم په دوبۍ کې سره مخامخ شي. افغانستان به د سه شنبه په ورځ په دوبۍ کې د هند له لوبډلې سره مسابقه قبولری. دا خبرونه لازادی رادیو آوری. و پاکستانی پوځیان وروسته له دې ووژل شول چې دوی په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو سختریزو پر یوه پټنځای برید وکړ. د پاکستان پوځ وایي په دې نښته کې نه تنه وسلوال سختریزې وژل شوي دي او په شي نه تنه نور وسلوال سختریزې ژوبل شوي دي. د پاکستان پوځ ادعا کړی چې دا کسان د افغانستان له خاورې وزیرستان ته اوښتي وو. د ایران په اهواز شار کې پرون شنبه پر یو پوځي پریډ په حمله کې د وژل شویو کسانو شمیر 25 تنو ته لوړ شو. د ایران د رسمي خبري اژانس ایرنا پر اساس په دې حمله کې 35 تنه نور ژوبل شوي دي. ایرنا ویلي چې د مړو په شمیر کې بدلون راتلی شي. د ایران ولسمشر حسن روحاني ویلي چې پر ایران حمله کوونکو ته به سخت ځواب ورکړي. د تانزانیا د ترانسپورت وزیر پرون شنبه وویل چې په ویکتوریا جهیل کې د بیړۍ د ډوبېدو له امله د مړو شمیر 209 تنو ته لوړ شوی دی. په سیمه کې د ژغورنې ماموران لا هم په کار لګیا دي. د تانزانیا د ترانسپورت وزیر اسحاق کموی وی ویلي چې د ژغورنې په عملیاتو کې ډېر جسدونه موندل شوي خو یو تن ژوندی پکې پیدا شوی دی. د ویکتوریا په نوم دا جهیل د تانزانیا، کینیا او یوګانډا ترمنځ پروت دی. د تېرې پنجشنبې په ورځ په ویکتوریا جهیل کې یوه بیړۍ چې د 101 کسانو لپاره یې ځای درلود ساحل ته نږدې ډوبه شوه. تر اوسه پورې څرګنده شوې نه ده چې څومره کسان په دې بیړۍ کې سپارول. د تانزانیا ولسمشر دا پیښه د خپل ولس لپاره ستره غمیزه بللې او امر یې کړی چې هغه کسان چې دا بیړۍ په غیر مسؤلانه ډول له ډیرو خلکو ډکه کړې وه ونیول شي او سزا شي. د امریکایي رسنیو د راپورونو له مخې د کریستن بلاسی فورد په نوم یوې ښځې چې د امریکا د سترې محکمې د مشرتابه د نه کسیز پلاوي غړیتوب ته یې د ولسمشر ډانلډ ټرمپ پر کاندید برت کوینا د جنسي تیری تور پورې کړی موافقه کړې چې سنا جرګې ته به د شاهدۍ لپاره ورشي. کریستن بلاسی فورد ادعا کړې چې برت کوینا تقریبا 2 لسیزې مخکې جنسي زیاتی ورسره کړی دی. د فورد له ادعا سره سم برت پرتکوین په 1500 بیا ولس کلنې کې تیرای ور باندې کړای دی. زموږ اخله اوسادي رادیو اوري د خبرونه چې ز اسمت څاروان د میر احمد صابیت په تخنیکی همکاري وړاندې کوم تر ونی مو بجو پرې دوام کوي. د رواني خبری مجلې په دوام کې په بلخ کې د یو پوځي مرکز یو شمیر کارکونکو په دې خاطر اعتراض پیل کړی چې جرمني پناه نه ورکوي. د ولسي جرګې غړي وایي که د وچکالۍ په وړاندې تدابیر غوره نه شي تاوانونه به یې ویجاړوونکي وي. بغلان ته بیرته ستانه شوي کډوال وایي هیڅ راز مرسته ورسره نه کیږي.
تخمینا شپږ نیم سره وه شپږ سوه یا اووه سوه کور راغلي او له تروسه پورې چې کله دا دوه کاله کیږي مونږ سره یوه کیلو وړه کومک نه ده سوی.
په کابل کې د زرګونو ښځینه ښوونکو د وړتیاو د لوړولو لپاره روزنیز پروګرام پیل شوی. په اروزګان کې د لومړي ځل لپاره یو پارک جوړیږي.
متاسفانه اکثره روزګانیانو د ژوند مزایاوې لیدلې نه دي. ټول وخت په جنګونو پر تیر سوی دي، په اوربتونو کې را تیر سوی دي. دا پر جنګ باندې ډېر تاثیر کوي.
د دې او نورو موضوعاتو تر څنګ د افغانستان په اړه د نړیوالو مطبوعاتو تبصرو ته کتنه کوو. د ازاري رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدای شي او همي اکثره موضوعات لوستلی شي. ازادي رادیو ډاٹ کام یا ازادي رادیو ډاٹ اورګ زموږ د وی پانی پته ده. په بلخ ولایت کې یو شمېر اعتراض کوونکو پرون شنبه د ماربل پوځي اډې اصلي دروازه بند کړه. د دې پوځي مرکز نږدې سلطنه په خوانیو کارکونکو له نږدې دوه یو راهیسې اعتراض پیل کړی دی. جرمني پوز په 2015 میلادي کال د ماربل په نوم کمپ په بلخ کې جوړ کړ. د دې موضوع تفصیل فرشته جلال زیوړاندې کوي.
په بلخ کې اعتراض کوونکي وایي چې د جرمني حکومت شمنه ورسره کړې و چې په جرمني کې به د استوګنې امکانات ورته برابروي، خو نه یې دا عملي کړي. په اعتراض کوونکو کې د مارمل پوځي اډې پخواني ترجمانان، امنیتي ساتونکي او عادي مامورین شامل دي. اعتراض کوونکي دا کوي چې په دې پوځي اډه کې د جرمني پوځیانو مشرانو ته دا سیاست چې د وسوالو طالبانو له لوري ګواښونه ورته کیږي او دوی باید جرمني ته بوتل سي ورستول دي، خو هیڅ ځواب نه دی ترلاسه کړی. د اعتراض مشري 90 کلن جاوید سلطانی کوي. سلطانی پرون ماښام له ازادي راډیو سره په مرکه کې ویل چې تقریبا لس کاله له جرمني ځواکونو سره ترجمانی وکړه او بل اخر د ناڅرګندو دلایلو پر اساس لدندې لري شو. مسئولیت جانی ده که دنیا برشان متعهد هویز مشت امنیت ټینګول مسئولیت درلود. په 2014 میلادي کال کې دا پروسه پیل کړه چې زموږ تقریبا 90% همکاران یې لدی بیا امنیتي ویستل. خو موږ چې د کاورکونکو یو کوچنی برخه یو دلته پاتې یو او هغوی له موږ سره لکړو ژمنو شاته سول. سلطانی دا کوي چې په بلخ کې له جرمني ځواکونو سره د همکارۍ له امله په افغانستان کې ژوند له ګواښ سره مخامخ دی. د اعتراض بل ګډونوال حسین اصغری ازادي راډیو ته وویل چې اوه کاله یې په مارمل کمپ کې د امنیتي ساتونکو یا ګارد په توګه کار کړی دی. هغه هم ادعا کوي چې څو واري ګواښ ورته سوی دی. د وایزه پاسل کې د غزنی اوسیدونکو يم طالبانو زما کوړه ماینګ شوت چې کزل المانیز او کون سره همکاروم. دوه واره په بلخ کې ماته لیکونه راوستول او تهدید وکړم. ما هغه لیکونه هغه المانیز او کون ته چکار مور سره کړای وو وسپارل. حسین اصغری ازادي راډیو ته وویل چې لتیرودونه یو راهیسې د مارمل پوځي اډې مخ کې د اعتراض لپاره راغونډ شوی او خپل غشتنې په کمپ کې له چارواکو سره شریک کړي دي. اصغری ازادي راډیو ته وویل چې له کمپ هیڅ ډول ځواب نه دی ورکړ شوی او لدی عملی پرون د کمپ ستې دروازه وتړله. اعتراض کوونکو ویلي چې تر څو یې غشتنې عملی نه سي اعتراض دوام ورکوي. په مارمل کمپ کې د جرمني ځواکونو مشرانو تر اوسه په دې اړه خبرې نه دي کړې. د جرمني د خبري اژانس ډي پي ا په حواله مارمل پوځي اډا په بهرني هیواد کې د جرمني د پوز تر ټولو ستر کمپ دی. ناتو وایي چې اوس مهال 1300 جرمني سرتیري په افغانستان کې میشته. جرمني ځواکونه د ناتو تر قومندلاندې په افغانستان کې امنیتي ځواکونه روزي او له هغوی سره په پوځي عملیاتو کې د سلا او مشورې همکاري کوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
د د ولسی جرګې له لوري خبرداري ورکول کیږي کچیرې لازم تدابیر غوره نشي وشکالی به ویجاړونکي وي. د دې جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی پرون شنبه په عمومي غونډه کې د نامنویو ترڅنګ وچکالی یوه لویه ستونزه یاده کړه. په عین وخت کې له طبیعي پیښو سره د چمتووالي اداره وایي چې د وچکالۍ له امله له زیانمن شویو سره د مرستې لپاره هلې ځلې کوي. د دې موضوع تفصیل ناجیه صاحب وړاندې کوي.
د افغانستان د ولسی جرګې مشر خبرداري ورکوي کچېرې وچکالۍ ځپلو ته رسیدګي ونه شي افغانستان به د یو لوی ناورین شاهد وي. د ولسی جرګې مشر عبدالرؤف ابراهیمی د شنبې په ورځ د وچکالۍ له امله د وکیلانو د اندېښنو تر څرګندولو وروسته ټینګار وکړ چې وچکالۍ ځپلو ستونزو ته باید رسیدګي وشي.
د ناامنیو ترڅنګ وچکالۍ افغانانو لپاره یوه جدي ستونزه ده او ډېرې اندېښنې رامنځته کړې دي. په ځانګړي ډول د ژمي په راتلو سره دا ستونزه نور هم زیاتېږي. په دې تړاو موږ له اړوندو ادارو غواړو چې له ژمې وړاندې چې لارې بندېږي ژر تر ژره د خلکو ستونزو ته رسیدګي وکړي.
په همدې حال کې په ولسي جرګې کې د هرات او بادغیس استازي د وچکالۍ له امله د بې ځایه شویو خلکو له وضعیت نه اندېښنه څرګندوي او له دوی سره د مرستې غوښتنه کوي. دغه اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر اوچا په خپل نوي راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د وچکالۍ له امله 2.2 میلیونه کسان زیانمن شوي او د هغو کسانو شمیر له 250 زرو اوړي چې د هیواد په لویدیځ کې د وچکالۍ له امله بې ځایه شوي دي. د راپورونو له مخې یوازې له بادغیس ولایت نه 160 زره کسان د وچکالۍ له امله بې ځایه شوي دي. په ورته وخت کې د افغانستان د طبیعي پیښو پر ضد د مبارزې ادارې چارواکي هم تاییدوي چې په یو شمیر ولایتونو کې وچکالۍ خلکو ته زیانونه اړولي. د دغې ادارې مرستیال محمد اسلام سیاس ازادي راډیو ته وویل دوی له زیانمنو شویو کسانو سره د مرستې لپاره هلې ځلې پیل کړي دي.
هغو کسانو سره د مرستې لړۍ پیل شوي چې د وچکالۍ له امله زیانمن شوي دي. 5 ولایتونو کې پلان تطبیق شوی او په 2 مرحلو کې 10 ولایتونو ته لومړنۍ او اړینې مرستې په ځانګړي ډول غنم او یو شمیر نور توکي انتقال شوي دي.
د دغې ادارې د معلوماتو له مخې غور، بادغیس، سرپل، جوزجان او فاریاب هغه ولایتونه دي چې د وچکالۍ له امله زیانمن شوي دي.
لبلې خو د بغلان ولایت ډنډې غوري ته له پاکستان څخه تللي کډوال وایي د ژوند شرایط یې دومره سخت دي چې اکثره غواړي بیرته مهاجرت وکړي. دوی چې شمیرې سلګونو تنو کورنیو ته رسیږي وایي چې حکومت ورسره هیڅ راز مرسته نه ده کړې. په بغلان کې د ازادي راډیو د خبریال بشیر احمد قزالی راپور.
د بغلان د دندغوري سیمه یو تن کډوال رستم خان سلطان خیل چې 2 کاله وړاندې هیواد ته راستون شوی وایي چې په دغې سیمې راستنه شوی کډوال له ډېر ستونزو سره لاس او ګریوان دی او په همدې دلیل یو شمیر کورنیو بیرته پاکستان ته مخ کړی او نه غواړي چې دلته ژوند وکړي.
تخمینا شپږ سوه کور راغلي او له تر اوسه پورې چې کله دا 2 کاله کېږي موږ سره 1 کیلو وړه یا 1 کیلو یخ یا 1 پیاله اوبو کومک نه ده سوی. له دې وجه نه دغه مهاجر په غلا او په مشکل او په پاسپورټونه جوړوي بیرته روان دي پاکستان، ایران، په نورو دولتو کې خپل ژوند تیروي.
همداراز محمود اساخیل او سرور الدین ارمانی هم وایي کومه ژمنه چې دولت له کډوالو سره کړې وي په عمل کې نه لیدل کیږي.
د موږ یو څه تعداد کورونه په اساخیلو کې پراته دي. د اوبو ډېر غټ مشکل ده، ډېر خلک پریشان دي. 2 کاله کېږي په کرایه کور کې پراته یو.
کډوالیم 2 کاله کېږي چې زه راغلیم، په پردی نه دی کرایې وسلرم نه دی باغستو وسلرم، زه کم کار شته نه کم روزګار شته. موږ سره هیڅ مرسته نه ده شوې. له دې نه چې موږ په پاکستان کې خیر ټولول هغه بهتره او نه دی خپل وطن ته راغلي وای. په 1000 دفعه په شیمانی چې نن دی موږ وسه وشي بیرته ځو او په زرګونو کسان دی موږ بیرته ستانه شوي دي. په غلا په پاسپورټونو تلي مال ته ټین ډبې کاغذ ټولې خپل بچي پیسه.
دغه راستنه شوی کډوال د بغلان ولایت د مهاجرینو ریاست له ادارې څخه هم شکایت کوي چې تر اوسه پورې د دوی ستونزو ته رسیدګي نه دی کړې. خو د بغلان ولایت د مهاجرینو رئیس محمد نعیم کاکل بیا وایي کچیرې دغه راستنه شوی کډوال د خپل ستونزې له دوی سره شریک کړي نو ډیر ژر به ورته رسیدنه وشي. ای
برادرانو، یک بار به دفتر ما روان بکړئ که ما شناسایی کنم که از کدام محل، از کدام منطقه.
دی معلومات لمخه په دی ورستی و کلونو که لپاکستان او ایران سخه 60 زره کورونه بغلان ترستانه شوی دی او ترسنگ پروان کال که سباند زر کورونه دی جگره رکبال پا دغا ولایت که لخپلوسیم و سخه بیزای شوی دی. بشیر احمد غزالی، ازادي رادیو بغلان.
اوس په هم رضوان مراد درته وای چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه تلیکلی.
سٹارز ان سٹرائپس امریکایي ورسپانې د متحده ایالاتو د جورجیا ایالت د اتسلوختمه پوزي لوا د قومندان سرګندونه خبرې کړې دي چې ټاکل شوې ده ل 2200 سرتیرو سره پراتونکو څو میاشتو کې افغانستان ته لاړ شي. ډګروال میتیو سمیت سٹارز ان سٹرائپس ورسپانې ته ویلي دي طالبانو او داعش ډلې په دې وروستیو کې په هغو سیمو کې خپل فعالیتونه زیات کړي دي چیرته چې د ده په مشرۍ 2200 تازه دمي امریکایي سرتیري استول کیږي. ډګروال سمیت ویلي دي د ده تر قمندې لاندې اته څلوېښتمه لوا به د بګرام هوایي اډې د امنیت ساتلو سربیره افغان سرتیري وروزي او د هغو ځانګړو امریکایي سرتیرو ملاتړ به هم کوي چې دا مهال افغان امنیتي ځواکونو ته روزنه او سلامشورې ورکوي. ډګروال میتیو سمیت سٹارز ان سٹرائپس ورسپانې ته ویلي دي افغان امنیتي ځواکونه په مسلکي ډول پرمختګ کوي او دا ځواکونه اوس تر هغه وضعیت چې د مخکې لیدلی و په ښه حالت کې دي. ډګروال سمیت افغانستان ته تلونکو پوځي افسرانو او سرتیرو ته ویلي دوی به د ژمي په موسم کې چې جګړه پکې کمیږي په افغانستان کې ځای پر ځای شي او د لازمې تجربې او تمرین له مخې دوی د ماموریت ته پوره چمتو دي. خو د هغه په خبره دا په هیڅ ډول په دې معنی نه ده چې دا به یو اسانه او یا بې خطره ماموریت وي. سٹارز ان سٹرائپس امریکایي پوځي ورسپانې لیکلي چې د جورجیا اته څلوېښتمه لوا به د کلوراډو د لومړۍ تهاجمي لوا اړوند ډلګۍ ځای نیسي چې په افغانستان کې د جګړې په ډګر کې خدمت کړی دی. ورسپانه وایي دا تازه دمه 2200 سرتیري به د راتلونکي جنوري میاشت تر وروستیو پورې په افغانستان کې په مکمل ډول ځای پر ځای شي. سکوپ انډیپندنت نیوزیلنډي خبرونې په افغانستان کې د روانې وچکالۍ او بشري مرستو د کموالي په اړه د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي کوونکي ټوبي لانسر اندېښنه راخستې ده. ټوبي لانسر سکوپ نیوز ته ویلي سره له دې چې په افغانستان کې د تیر بل هر وخت په مقایسه د سولې لپاره هیلې زیاتې دي خو په دې هیواد کې موقت بیړنۍ وضعیت د کلونو پرمختګونه له منځه وړلی شي او د یو سوله ییز شفاف او امن افغانستان تصور هم بدلولی شي. نو موري په افغانستان کې د روانې وچکالۍ له امله خبرداري ورکړې ده چې مرستندوی ټولنې باید له دې ستونزې سره د مبارزې لپاره په اوږدمهاله حل غور وکړي. سکوپ نیوز خبرونې د لانسر له قوله لیکلي وچکالۍ تر اوسه 2.5 لک کسان بې ځای کړي او وچکالۍ ځپلې سیمې او بې ځای شوې کورنۍ د افغانستان له سخت ژمي سره مخ دي. خبرونه د ملګرو ملتونو د دغه چارواکي اندېښنه هم نقل کړي چې هغه د افغانستان له روانې وچکالۍ سره د مبارزې لپاره د نړیوالې ټولنې د مرستو د کموالي په اړه خودلې ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي کوونکي ادارې مشر ټوبي لانزر ویلي چې دوی د 2013 کال لپاره چې په افغانستان کې د بشري مرستو په خاطر د کومو مالی منابعو غوښتنه کړې وه تر اوسه پورې د هغې یوازې یوه په درېمه برخه برابره شوې ده.
په کابل کې د زرګونو شزینه قراردادي شوونکو د وړتیا د لوړولو لپاره ملي روزنیز پروګرام پیل شو. اجرایي رئیس عبدالله پرون شنبه په کابل کې د دغه پروګرام د پرانستنې مراسمو ته وویل چې دا شان پروګرامونه د ښوونې او روزنې په کیفیت اغیز لري او حکومت یې ملاتړ کوي. په دې اړه نور حال د وصل وسال پر راپور کې
په کابل کې د افغان میرمنو د وړتیا لوړولو یا پروموټ او د افغانستان د پوهنې وزارت په ګډه همکاري د 2015 قراردادي خزینه خوونکو د ظرفیت لوړونې د ملي پروګرام پرانسته وشوه. د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله د شنبه پورس په کابل کې د دغه پروګرام د پرانستې مراسمو ته وویل چې دا شن پروګرامونه د افغانستان د پوهنې او خیراتلونکو لپاره ډیر مهم او اړین دي. دوی دغه پروگرام چې ابتدایي او سنوي خوانځي تر پوښښ لاندې نیسي د ملي والی حکومت هم لاټړ کوي او هیل لرو چې دغه پروگرام د پوهنې او روغتیا وزارت په همکارۍ په کامیابی سره تر سره شي چې په کاري چاپیریال او ورځنی ژوند او کارمندنې په برخه کې اغیزمن واقع شي
و د کاریابی و اشتغال میشه.
خغلی عبدالله ویل چې د خون او روزنې د کیفیت لوړول د افغانستان د وده او پرمختګ بنسټ جوړوي چې د دې چارې د ترسره کولو لپاره مسلکي خونکو ته اړتیا لیدل کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د پوهنې وزارت د معلوماتو مخې اوس مهال په ټول هیواد کې یوازې د سنوي دورې د زده کوونکو لپاره 45,000 خونکو ته اړتیا ده چې دغه وزارت له کمښت سره مخ ده. دغه وزارت په خبره تر ټولو جدي ستونزې د مسلکي خزینه خونکو کمواله ده. د خزینه خونکو د ملي پروګرام په داسې حال کې د پروموټ پروژې په اقتصادي همکارۍ پیلېږي چې د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا ځانګړي سرمفتش یا سیګار د پروموټ پروژه په افغانستان کې ناکامه بللې. سیګار دا هم ویلي چې د دغه پروژې پیسې بې ځایه مصرف شوي او لاسته راوړنې یوازې خودندو ته د 1500 میرمنو رسول خودل شوي دي. په ورته وخت کې د امریکا متحده ایالاتونو د نړیوالې پرمختیایي ادارې د جنډر د برخې مشرې سوسن ډیکیم چې په یادو مراسمو کې ګډون درلود، د افغانستان د ښوونې روزنې د کیفیت لوړولو او د ښځینه ښوونکو د مهارتونو د لوړونې په برخه کې د دوامدارې همکارۍ ډاډ ورکړ. اغلی کیمپویل دا وایي دا یو ښه موقع ده چې د ښځو د ظرفیت لوړونې لپاره کار وشي، ځکه حکومت نن نظره کاري بستونه اعلان کړي دي. موږ ډاډه یو چې دغه روزل شوي او تعلیم یافته ښځې په بېلابېلو برخو کې د خپل حکومت سره مرسته کوي چې خپلو اهدافو ته ورسیږي. په ورته وخت کې د افغانستان د پوهنې وزارت سرپرست میرویس بلخي که څه هم په ټول هیواد کې د مسلکي ښوونکو د کمښت ستونزه مني، خو وایي چې د ورته پروګرامونو له لارې کېدلی شي چې اوګد محل کې د مسلکي خونکو د کمښت ستونزه او غاداف چې دوی ټاکلي ورته ورسیږي. واصل وسال، ازادي رادیو، کابل.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو، د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی، لقومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د ورزغان ولایت په مرکز ترینکوټ کې د لومړي ځل لپاره یو پارک جوړی شي. پرون شنبه د دې پارک د جوړولو د چارو په پیل کې والی او شاروال وویل چې د ورزغانی ښځو او ځوانانو لپاره به یو تفریحي مرکز جوړ شي. له ورزغان د ازادي رادیو د خبریال شریف الله شرافت راپور واوري.
د ورزغان د خلکو لپاره دغه ډول پارک جوړول د خوب یدل شکاری، ځکه په ترینکوټ ښار کې دا لومړی تفریحي پارک دی چې جوړیږي. دغه پارک د ترینکوټ ښار اړوند د غلامانو په سیمه کې او د ترینکوټ سیند ته نږدې جوړیږي. دغه پارک د فرانسي پر مهال د ورزغان والی محمد شفیق اسدالله سید ازادي راډیو ته ویل چې په ورزغان ولایت مرکز ترینکوټ ښار کې دا لومړی پارک دی چې د ځوانانو لپاره جوړیږي، او په خبره یې چې دا به د ځوانانو پر یووالي مثبت تاثیر وکړي.
متاسفانه چې په ورزغان ولایت کې د ډیر وخت څخه د ورزغانیانو د اکثره ورزغانیانو ژوند مزایاوي لیدل نه دي، ټول وخت په جنگونو پر پښتاتیر سوي دي، په ورپتون کې راتیر سوي دي، دا پر جنگ باندې ډیر تاثیر کوي. د جنگ څخه خلق لا ساخلی د ژوند امید ورته پیدا کیږي.
د ورزغان والی دغه راز زیاته کړ چې دغه پارک ته بد نارینه تر څنګه میرمنې هم راځي او تفریح به پکې کوي. د ترینکوټ ښار شاروال یا متولا بختیار وای دغه پارک د 2 میلیون افغانۍ په ارزښت جوړیږي. شاروال وای پلان لري چې په نږدې راتلونکو ورځو کې به ورته نورې پروژې هم په ترینکوټ ښار کې پلي کړي.
د دې فار بودیجه تقریبا 2 میلیون ده، او په شپږ اتیا کاري ورځو کې به دا تکمیلیږي چې دا بودیجه د رئیس جمهوري دخوا خور کول کیږي یا تشویقي بودیجه ده.
د ترینکوټ ښار اشاریان هم دغه پارک جوړول څخه زیات خوښ دي، او د دولت دغه اقدام څخه هر کله کوي او غوښتنه کوي چې په شکه کیفیت کې جوړ شي.
دونه خوشاله م لکه د افغانستان چې ګوري ګلزار سره، یعنی معنا ګسره د جنگ ودار تقریبا د امیل د ریچارډ وان چروزي خله وازنې ولي چې اریان شچیر ولار سي جګه تعالی سمره سوي دي د جنگو به خز لپش کی ټکول دي. نو په دې خاطر چې یو لرنکه استراحت وکي او ځای ګر سره په ټوله روزګان کې دا ځای نه و.
ورزغان ولایت یو د افغانستان له ناامنه او صفاته ولایتونو څخه دی چې د بیا رغونې کارونه ډیر کم پکې تر سترګو کیږي.
امروز حقوق هستیمون رو
لا ازادي رادیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالات خبر شي.
د امریکا په متحده ایالاتونو کې د سترې محکمې د مشرتابه د نه کسیز قضایه پلاوی د غړیتوب لپاره د ولسمشر ډونالد ترامپ د کاندید برت کوینا د برخلیک په اړه جنجال لا روان دی. د امریکا د سنا جرګې د قضایي چارو د کمیټې رئیس پرون شنبه کریستین بلاسی فورت چې برت کوینا یې په جنسي زیاتی تورن کړی مخکې ورکړې مهلت تمدید کړ. د دې موضوع نور جزئیات فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د امریکایي رسنیو په حواله کریستین بلاسی فورت پرون موافقه وکړه چې د سنا مجلس ته به د برت کوینا پر ضد د شاهدۍ ورکولو ته ورشي. د امریکا د سنا د قضایي چارو د کمیټې مشر چک راسلی د سپتمبر په 19 نیټه میرمن فورتا پایولی کې بلنه ورکړې و چې د سپتمبر په 23 غونډې ته ورشي او مخامخ معلومات ورکړي. خو سناتور چک راسلی پرون په یو ټویټ کې دا هم وویل چې میرمن فورتا د پریکړې کولو لپاره ورکړې مهلت تمدید کړی دی. د تازه رپورټونو پر اساس فورت به سبا د دوشنبه په ورځ د سنات د ځانګړي کمیټې په وړاندې خبرې وکړي. برټ کوینا پر ځان لګیدلی تور نه رد کړی دی. کریستین فورت مخکې ویلي و چې که د امریکا د استخباراتو فدرالي اداره د هغې د ادعاو په اړه شفافې او هر اړخیزې پلټنې وکړي د سنا غونډې ته ورتلای شي. خو د امریکا د سنا مجلس چې د جمهوري غوښتونکو تر نفوذ لاندې دی او سپینې ماڼۍ د فورت دا غوښتنه رد کړې وه. د امریکا د اساسي قانون پر اساس په دې پلاوي کې ټول نهه قاضیان د ولسمشر له لورې انتخابیږي. کاندیدان د سنا د قضایه کمیټې استماعي غونډې ته د خبرو لپاره وربلل کیږي او که چیرې یو کاندید د سنا په دې کمیټه کې تایید شي د سنا عمومي مجلس ته د رایګیرۍ لپاره ورځي. ټاکل شوی چې د سنا د قضایي چارو کمیټه سبا د کوینا په اړه بحث وکړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي چې برت کوینا فوق العاده هوښیار او د سترې محکمې د رهبرۍ پلاوي غړیتوب ته مناسب سړی دی. د امریکا د اساسي قانون له مخې د سترې محکمې د نه کسیز قضایه پلاوي غړي د عمر تر پایه پر خپل چوکۍ د کار کولو حق لري، خو هغوی کولی سي چې استعفا وکړي.
دا هم د خبری مجلې د ځینو مهمو خبرونو سرچکې یو ځل بیا. د ناټو د قاطع ملاتړ ماموریت یوه جک پولی جنرال ډاټ ورکړی چې د افغانستان د ولسي جرګې د انتخاباتو د امنیت لپاره به له افغان امنیتي او دفاعي ادارو سره بشپړه همکاري وکړي. د آسیا کپ د سیالیو په دوام کې به د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن یکشنبه د بنګلادیش د کرکټ له لوبډلې سره مخامخ شي. و پاکستانی پوځیان وروسته لدی و وژل شول چې دوی په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو سختریزو پر یوه پټنځای برید